شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبرونه ته خره لاس توایم وړاندې اورئ په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې خزی د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د وروستي پیغام په اړه څه وایي
هله وختنه له طالبانو څخه دا چې مقتدی د تحصیل مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمات کولو حق راکړل شي هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیست نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چارې کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست هم ویلي طالبان دې د زده کړو کار سیاست او رسنیو په برخه کې د ښځو حقونه تضمین کړي په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 60% کموالی راغلی تاجران هم له ستونزو سره مخ دي
یو نیم ډالر صادرېده سږ کال بدبختانه چې موږ په یو کیلو باندې 3.5 ډالر ورکو په سلو کې 10% جلغوزي چې زموږ دي غیر قانوني زموږ ګاونډي هیوادونو ته صادرېږي
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا اومیکرون بڼه د مړینو نه سبب کیږي او په دویمه نیمایی که با ده زهر و کاروان پروگرام خبور کو تر هر سمخ که با ده افغانستان سیمی او نړۍ خبرو ده لأسدالله لودین وارو
ولکه افغانان سکه لخپلو مینو بیزای شویدی د فرانسې د بهرنی چارو وزارت ویلی له افغانستان تازه شو خو ادرس او درس کسان را ایستلی او امریکا وای پر اوکراین د روسیې د احتمالي ارغل د مخنیوي طرحه جوړه کړي بشپړ خبرونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي ولکه افغانان سکه لخپلو مینو بیزای شویدی د یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده ښاغلي بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري
ډیری کورنۍ له سخت یخنۍ د خلاصون لپاره مناسب سرپناه او نورو ضروري شیانو ته اړتیا لري لوګه په دې هیواد کې د اټکل له کچې لوړه شوې ده نږدې 23 میلیون افغانان چې د هیواد د ټولو وګړو په سلو کې نږدې 55 جوړوي له سختې لوږې او شاوخوا 9 میلیون کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي
د یو ان ایچ سی آر ویان زیاته کړه چې ملګري ملتونه هر ورځ شاوخوا 60,000 افغان وګړو ته بشري مرستې رسوي خو د بابر بلوچ په وینا د مرستو د رسولو پر مهال دوی له زرګونه نورو کسانو سره هم مخامخ کیږي چې مرستو ته اړوي د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي له افغانستانه تازه شاوخوا 330 کسان را ایستلي دي دغه وزارت پرون وویل چې دې ډله کې 258 افغانان 60 هالنډي اتبا 11 فرانسویان او د هغوی اړوند یو شمېر نور کسان شامل دي د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي د سپتمبر له 10 نیټې را په دې خوا یې شاوخوا 400 افغانان او 110 تنه فرانسویان له افغانستانه ایستلي دغه وزارت له دغه راز ویلي چې فرانسې او قطر په ګډه د دسمبر په 2 نیټه افغانستان تا د طبي تجهیزاتو خوړو او ژمنیو توکو د لیږد ماموریت هم تر سره کړ دوی د امرستي افغانستان کې فعال نړیوالو سازمانونو تر رسولي چې پر اړمنو خلکو یې وویشي ملګری ملتونه وایي افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري په اروپای ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د 13-15 کلونو پر تله د پام وړ زیات شوی دی د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره وایي چې د اروپای ټولنې په 200 غړو هیوادونو او دغه راس په ناروې او سویس کې سږ کال 1,200 کسانو چې افغانان دي د پناه غوښتنه ورکړې ده د ادارې په وینا له 2014 کال راهیسې دا تر ټولو لوړ کلنی ارقام دي طالبانو د اګست په 15 پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه د اروپایي ټولنې د ارقامو له مخې په اګست کې د افغان پناه غوښتونکو شمېر 10,000 ته رسېده په داسې حال کې چې دا رقم په سپتمبر کې 13,000 ته لوړ شو کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کرملین یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل چې د دې آنلاین سرمشریز لپاره په راتلونکو ورځو کې یوه احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې، خو مسکو ګوري چې واشنگټن به یې کله تایید کړي. اوشاکوف زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې به د افغانستان، لیبیا، سوریه، ایران او نورو هیوادونو پر اړوندو مسئلو خبرې وشي. د اوشاکوف په وینا پوتین همداراز غواړي بایدن ته د امنیتي ضمانتونو د هغې طرحې خبره وریاده کړي چې له مخې یې باید د ختیځ پر لور د ناټو د پراختیا مخه ونیول شي، او هغه څه ته چې مسکو یې د اوکراین په ګډون د روسیې ګاونډیانو ته د ګواښونکو وسلو استول بولي هغه ته د پای ټکی کیږدي. د امریکا ولسمشر وایي پر هغې طرحې کار کوي چې له مخې به یې د روسیې لپاره دا ډېره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی.
غواړم هغه طرحې سره یو ځای کړم چې زما په باور د ډېرو هر اړخیزو او معناداره نوښتونو یوه مجموعه ده، او د ښاغلي پوتین لپاره به ډېره ګرانه شي چې له هغو اقداماتو سره پر مخ ولاړ شي چې خلک ویره لري چې دا یې ښایي وکړي، خو دا پلان اوس تر کار لاندې دی.
ښاغلی بایدن دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسیې په خپل لویدیځ کې پوځي حضور پیاوړی کړی او کیف د روسیې له احتمالي یرغل څخه ویریږي. فرانسې پر متحده عربي اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د څو میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په دوبۍ کې پر متحده عربي اماراتو د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت د 80 رافایل پوځي جیټ الوتکو د پلورلو هغه سند لاسلیک کړ چې د فرانسې په تاریخ کې په یو ځل د وسلو د خرڅلاو تر ټولو ستره معامله یادیږي. د فرانسې د دفاع وزارت ویلي په دوهمه معامله کې چې ماکرون سند لاسلیک کړی د 12 ایرباس جنگي هلیکوپټرو د خرڅلاو مسأله شامل ده. همدارا د متحده عربی اماراتو یو شرکت هم د فرانسې د مالی او اقتصادي او اقتصاد وزارتونو سره د 15 میلیارد ډالر په ارزښت یو موافقه لاسلیک کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان د منی چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت له پلوه خورا چټکه ده، خو له نړیوال غوړي چې د ورختایي پر ځای ورته چمتو شي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مخکښ ساینس پوه سومیه سوامی ناتان پرون وویل د اټکل ممکن نه دی چې د اومیکرون په نوم د کورونا نوې بڼه به د مسلط جریان په توګه د دې ویروس پخوانی بڼه چې د دلتا په نوم ده له منځه یوسي، خو هغې له جنوبي افریقا څخه د وتلې نوې بڼې د ورځني ضریب د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ.
ازادي راډیو مو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر له فرمان هرکلی کړی، خو ویلی دی د زده کړې، کار، سیاست او رسنیو په برخه کې هم باید د ښځو حقونه تضمین شي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په فرمان کې چې پرون خپور شو، د ښځو په ذاتي ژوند ډېر تمرکز شوی او یوازې د نکاح او میراث په اړه مسایل روښانه شوي، خو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه یې نه ده شوې. د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر ښځې هم وایي په فرمان کې ذکر شوي موضوعات زاړه دي او د دوی اندېښنې نشي ځوابولی. زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راسره شریکوي.
د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر حبت الله اخندزاده فرمان له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی. ځینو یې ملاتړ کړی او ځینو نور بیا وایي هغه چې اړین مسایل دي په دې فرمان کې هېڅ یادونه نه ده شوې. د بشري حقونو د څار سازمان وروسته چې پرون یې د دې فرمان منځپانګه تکراري وبلله، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. ټام ویست په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا فرمان چې د یوې ښځې حق تقویه کوي، څو خپله وټاکلې چې له چا سره واده کوي ترې هرکلی کوي، خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زیاتوي د افغان ټولنې په هره برخه کې لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو خوندیتوب لپاره لا ډېر څه ته اړتیا شته. د طالبانو د مشر په فرمان کې له نکاح، مهر او میراث پرته د ښځو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوې، هغه څه چې ټام ویست د طالبانو حکومت ته ورپوګوته کړي. د بلې خوا د ښځو د حقونو ملاتړ او یو شمېر ښځې هم وایي د طالبانو د مشر فرمان یوازې د نجونو او ښځو لپاره پر واده کولو متمرکز دی، داسې مهال چې د ټولو لپاره واده لومړیتوب نه دی. له دې یوې نرګس احمدزی ازادي راډیو ته وویل.
هله وختنه له طالبانو څخه داده چې مقتدی د تحصیل مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمات کولو حق راکړل شي، هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیسته، نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چارې کې.
خود طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل په فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت ده چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې یوه بله مهمه مسأله د نجونو د بلوغ ده. که څه هم په دې فرمان کې ترې یادونه شوي خو د بلوغت سن ته کومه اشاره نه ده شوې، هغه څه چې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو اندېښنه یې راپورته کړي. طالبانو نم په دې اړه وپوښتل خو لا تر اوسه یې ځواب نه دی راکړی. د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان ولسي جرګې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون چې یو له جنجالي هغو شمیرل کېده 1399 کال د لیندۍ په شلمه تصویب کړ. د دې قانون پر بنسټ یو هلک یا انجلۍ چې 14 کاله عمر پوره کړي بالغ شمیرل کېږي. د دې فرمان یو بل بحث د هغو موضوعاتو یادښت دی چې ډېر یې زاړه او پخواني بولي، په دې معنا چې دا د پخواني حکومت په قوانینو کې هم رانغاړل شوی دي. مخکېنی جمهوري نظام په 1398 کال کې په څلور فصلونو او څلور څلوېښت مادو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع کېدو قانون توشیح کړ چې په هغه کې د واده پر مهال د ښځو د رضایت، میراث او مهر سربیره ټول هغه مواد شامل وو چې د ښځو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو مخه نیوله. وهلو، تکولو، اجباري واده، جنسي زورونې، تحقیر، ازار و اذیت، اجباري کار او ځینې نور مسایلو جرم ګڼل د دې قانون له مهمو برخو چې د ښځو د حقونو د فعالانو لپاره ملاتړ برخه ده.
نور بس دی له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا اومیکرون بڼه د مړینو سبب نه کیږي. د دې ادارې په وینا په نږدې څلوېښتو هیوادونو کې د کورونا دا بڼه موندل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې لا هم په دې څېړنه کوي چې د کورونا د دې نوې بڼې ناروغي څومره شدیده ده، درملنه یې څومره اغېزمنه ده او د واکسین په وړاندې څومره مقاومت لري. په دې اړه اسمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه په 18 هیوادونو کې موندل شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي ماریا کرخوف په یو خبري غونډه کې وویل د کورونا په اومیکرون د اخته شویو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او راپور نشته چې د کورونا دا ډول د نړۍ د شپږو سیمو په 18 هیوادونو کې تشخیص شوی دی. د زیاته کړه تر اوسه پورې شوی څېړنې ښیي چې د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی د دې وایرس د نوي بڼې له کبله راغلی دی، خو څه چې باید پرې پوه شي دا دی چې آیا اومیکرون د کورونا تر دلتا بڼې زیاته خپرېدونې ده او که نه. د ماریا کرخوف په وینا دلتا بڼه لا هم په نړۍ کې زیاته ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د روغتیایي لومړیتوبونه د پروګرام اجرایی رئیس ډاکټر مایک رایان وایي په زغرده ښکاري چې دا وایرس په تیزی خپریږي. ماریا کرخوف بیا وایي لا ډیر وختي دی چې معلومه کړي آیا د کورونا نوې بڼه یعنی اومیکرون د سختي ناروغۍ سبب کیږي او کنه. لومړنی راپورونه ښیي هغه محصلان چې په دې بڼه اخته شوي وو آسانه پرې تېره شوه. په دغو راپورونو کې څرګنده شوې وه چې دا وایرس ځوانان د زړو په شان نه کړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي شواهد ښیي چې د کورونا دا بڼه چې لومړی پلا په جنوبي افریقا کې کشف شوه کمزوري یا خفیفې نښې لري او د مړینې نه سبب کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 60% کمواله راغلی. په دې اړه باندې به وروسته مفصل راپور خپور کړو، خو اوس له هغه مخکې د ازادي راډیو له لارې د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
یونما د افغانستان بانک ته د بشری مرستو په دوام $14 میلیون سپارلی دي. د افغانستان بانک پرون ناوخت په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه پیسې د یونما لورې د افغانستان بانک چارواکو ته سپارل شوې دي. د دې بانک په خبره هڅه کیږي چې دغه پیسې په افغانستان کې د خوارځواکۍ او بېوزلۍ سره د مبارزې په برخه کې مصرف شي. د افغانستان بانک همدارس لیکلی چې د حکومت ټوله رهبري اوس د بیکاري، فقر او بېوزلۍ د لمنځه وړلو لپاره په ګډه هڅه کوي. دا نغدې مرستې په داسې حال کې د طالبانو حکومت مرکزي بانک ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې فقر او بیکاري تر بل هر وخت د افغانانو ژوند ګواښي. پاکستانی رسنوی ویلي اسلام آباد هند ته پرون اجازه ورکړه چې د ځمکې له لارې په افغاني موټر کې غنم افغانستان ته انتقال کړي. په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته هندوستان ژمنه کړې وه چې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام 50,000 میټریک تن غنم افغانستان سره مرسته وکړي، خو د ځمکنیو هوایي لارو د ستونزو له وجې دغه مرستې په خپل ځای پاتې وي. هندوستان همدارس د غنمو تر څنګ د روغتیایي درملو د مرستې خبره هم کړې ده. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 95 افغاني 45 پوله، یو ایرو 100 افغاني 4 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغاني 8 پوله، یو سعودي ریال 3 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 30 پوله، زر هندي کلدار 1,550 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 520 افغانۍ.
اوس هم د زعفرانو په اړه راپور درته لرو. په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی. د دې ټولنې مسؤلین وایي په روان کال کې تر دې دمه زعفرانو 10 تنه حاصل ورکړی، په داسې حال کې چې تېر کال یې حاصل 22 تنه و. په ورته وخت کې بهر ته د زعفرانو یو شمېر صادرونکي وایي که څه هم په کور دننه د زعفرانو د حاصلاتو د کمښت له امله یې بیې لوړې شوې، خو بهر ته د پروازونو د نشتوالي له امله یې په تېرو 4 میاشتو کې بهر ته زعفران نه دي استولی. په دې اړه پاموکړی یو مفصل راپور ته.
د افغانستان ځنغوزی چې نړیوال شهرت او کیفیت لري، پر دغه هوا د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د صادراتو بهیر پت شوی او سوداګر په دې برخه کې لزینو ستونزو شکایت کوي. یو شمېر دغه سوداګر وایي د ځنغوزیو د صادراتو په برخه کې له ترانسپورټي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي اوس د ځنغوزیو د هر کیلو په صادرولو $4.5 لګښت راځي، په داسې حال کې چې په جمهوري نظام کې $1.5. د ځنغوزیو یو سوداګر شیر علي زدران ازادي راډیو ته وویل
سموګ د تجارانو خصوصا د ځنغوزیو تجارانو هم د ستونزې همدغه دي چې د ترانسپورټ په برخه کې، یعنی نور کلونو کې زموږ یو کیلو چین هیواد ته په $1.5 صادرېده. سږکال بدبختانه چې موږ په یو کیلو باندې $1.5 ورکو، یعنی زموږ ترانسپورټ شن کې ډېره غټه ستونزه درو.
خغلی زدران د غشان گاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان ته د افغانستان د ځنغوزیو د قاچاق خبره هم کوي. وایي له دغه هیوادونو بیا د هغوی په نوم نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کیږي.
په سلو کې 80% ځنغوزی چې زموږ دي غیر قانوني زموږ گاونډي هیوادونو ته صادرېږي، او بیا د همغه هیوادونو نه د همغه هیوادو په نام نور هیوادونو ته صادرېږي. نو یو 10% ځنغوزی چې دي د افغانستان نه رسن د چین او د نورو لکه عربي هیوادونو ته صادرېږي.
دی وایي په 13 کلونو کې هوایي دهلیزونو بهر ته د افغانستان د ځنغوزیو په صادرولو کې د دوی ستونزې تر ډیره هواري کړې وي، او په سوداګرو لګښت کم راتلو. د په داسې حال کې ده چې د ځنغوزیو د تولید ټولنه وایي سږ کال د تیر په پرتله د جلغوزیو حاصلات 100 چنده زیات شوي، خو دوی هم ورته شکایت لري. د دې ټولنې مشر یحیا خان زدران ازادي راډیو سره خبرو کې وویل سږ کال د ځنغوزیو د حاصلاتو اندازه تر 1,000 تنو پورې رسیږي.
تولید خو دلته په هوا پورې باران پورې دې پورې اړه لري. تیر کال تولید موږ تقریبا 8,000 تر 11,000 تنو پورې لرو، چې دې کې 4,000 تنه په رسمي ارقامو صادر شوي وو چین ته، بقایا نور قاچاق شوي وو. نو سږ کال یې تقریبا 12,000 تر 10,000 تنو پورې جلغوزه موجوده ده.
د ځنغوزیو د صادراتو او قاچاق په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته دغه هیواد ته د نورو هیوادونو د الوتنو کچه د پام وړ راکمه شوې، او یوازې پاکستان، قطر، عربي متحده اماراتو او ځینو نورو نږدې هیوادونو ته محدود پروازونه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس مومند د زنغوزیو صادرات د هیواد په اقتصاد کې مهم او ګټور بولي. ښاغلی مومند د طالبانو د حکومت له مالی او کورنۍ چارو وزارتونو نه غواړي چې د زنغوزیو د قاچاق په مخنیوي کې همکاري وکړي.
شکایت مستندی راغلی او کوشش هم روان دی چې درلزور ټونو پورې انشاءالله په انتقال سي. د قاچاق په اړه کې موږ د جلغوزو په انتقال په ورځ هم د وزارت مالیه محترم څخه هم د وزارت محترم داخلیه څخه موږ هر زور لرو چې د جلغوزو د قاچاق هغه جلغوزي چې بدون کوم سند څخه او خارج ته ځي د هغو د مخنیوي په اړه کې زموږ سره پلان کړی و.
ښاغلی مومند وایي پخوا به د زنغوزیو د صادراتو په برخه کې دولت سبسایډي ورکوله، خو سږکال د زنغوزیو د صادرولو ټولنې او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تصمیم ونیو چې دا کار صادرونکي له سبسایډۍ پرته کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال زبیولہ مجاهد بیا دغه شکایتونو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د زنغوزیو د صادراتو لپاره اسانتیاوي برابر شوي او د قاچاق د مخنیوي لپاره هم هڅې کیږي.
ټول صورتونه ایجاد کړي دي، کوشش کوي د صادرات ډیر سي، قیمت یې موږ ډیر لوړ ده، په خپل هو خرڅي کې اسه په چین کې خرڅي کې تجارتان ته تاوان نه رسي ځکه چینی په دغومره غټ قیمت اخلي له دوی نه مارکیټ لري. قاچاق موږ کوشش کوو چې مخې ونیسو ډیر حد پر بسم الله رخ بالکل اجازه نسته. په ځینو غریزو سیمو کې په سیاغار شریک کې د پولې دواړه اړخونو طرف ولري کله داسې اولونه مقرر دي چې ځینې وختو کې جلغوزي اړه یې له خلک له خورونه کو څارم چې پیل کړی د قومي سطح باندې یو تړون هم رامنځته شوی دی زنغوزي څو خاصنه کې به بل هېواد.
د افغانستان د زنغوزیو د سوداګرو او صادرونکو په خبره تیر کال له افغانستانه چین ته 6000 ټنه صادرات شوي، خو سږکال د 15000 ټنو د صادراتو خبره کیږي. په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هوایي دهلیز له لارې چین ته د زنغوزیو صادرات د اقرب میاشتې په لومړیو کې پیل شول چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د اقرب تر 28 نیټې پورې د صادراتو کچه 1550 ټنو ته رسیده. په افغانستان کې د چین سفیر د اقرب میاشتې په 13 نیټه بیا پر خپل ټویټر ولیکل تر اوسه له افغانستانه چین ته د زنغوزیو لس الوتنې شوي او په خبره یې په هغه هیواد کې د افغانستان د زنغوزیو بازار دومره ښه دی چې 24 یوازې په 2 دقیقو کې خرڅ شوي. د افغانستان ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان زنغوزی تور الماس بلل او د هوایي دهلیزونو پر رامنځته کېدو ډیرو هیوادونو ته دغه حاصلات ورسیدل چې په دې سره د افغانستان زنغوزیو نړیوال شهرت وموند. د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په نړیوال مارکیټ کې هر کیلو زنغوزی تر $10 او له دې په زیاته بیه خرڅیږي.
د افغانستان د زنغوزیو په ارتباط مو راپور واورید. په بخښنې سره چې ما مقدمه د زعفرانو لوستې وه، د زعفرانو په اړه به هم وروسته راپور درته خپور کړو چې د راپورونو له مخې تولیدات سکال راکم شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنجاب په سیالکوټ وزیر آباد سیمه کې په یو کارخانه کې د قارجنو کسانو لخوا د یو سریلانکایي تبا د وژلو او سوزولو د پیښې غندنه کړې او دا یې د پاکستان لپاره یو شرمناکه ورځ بللی. د سیالکوټ پولیس وایي مرکزي تورن فرخان ادریس په ګډون تر 100 زیات کسان د پیښې په تړاو نیول شوي چې د کیمرو نه معلومات ترلاسه کړی شوي دي. د پیښې په اړه د تراګرۍ د مقدمې هم درج شوي دي. په کارخانه کې کارکوونکو ویلي دغه کس مذهب ته سپکاوی کړی او خو دوی هیچا ته د دغه تور ثبوت نه دی وړاندې کړی. پولیس وایي تر دا مهال ورته داسې هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه شوی چې ګوندې سریلانکایي با پریانتا کومارا مذهب ته څه ډول سپکاوی کړی وي. په دې اړه د آزادی اروپا راډیو مشال څانګې خبریال مجید بابر بشپړ معلومات راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سیالکوټ کې د یوې پارېدلې ډلې لخوا د یو سریلنکن کس د وژلو او بیا د هغه مړې سوځول د پاکستان لپاره یو شرمناک ورځ بللې ده. د دسمبر په 3 په خپل یو ټویټر پیغام کې وزیر اعظم دیا تکړه چې په سیالکوټ کې په یو کارخانه برید او بیا سریلنکن منیجر مړه کول او سوځول یو زړه بوګنونکی عمل و. هغه وویل چې د دې پیښې د پلټنو نگرانی کوي او څوک دې هم په دې غلط فهمۍ کې نه وي چې ذمہ وار به د سختې سزا نه بچي. د دسمبر په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیالکوټ د پولیسو ویاند خورم شهزاد ملک وویل چې د پولیسو په مدیت کې د ذمہوارو پر ضد د ترهګرۍ په دفاعاتو مبنی مقدمه درج شوه او پیښې سره د تړاو په تور یې د مرکزي ملزم فرحان ادریس په شمول د سلو نه زیات کسان نیولې دي.
موږ د دې کسانو شناخت د سی سی ټی وی کیمرو په ذریعه وکړ چې کومه پارېدلې ډله هلته موجوده وه. په هغې کې موږ تر سلو نه زیات کسان ونیول. اوس موږ د دغه کسانو نه پلټنې کوو او د ویډیوګانو او پلټنو نه پس به دا معلوموو چې دغه ډله کې د چا څه کردار وو، چا چا دا کس ووجلو او چا چا بچ کولو او چا صرف تماشا کوله. دا مهال موږ مړی د پوسټ مارټم لپاره روغتون ته استولی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د پنجاب په سیالکوټ کې یوې پارېدلې ډلې یو سریلنکن کس ړومبی ووژلو او بیا یې د هغه مړی وسوځولو. د دسمبر په درېیمه مشال ریډیو سره په خبرو کې په سیالکوټ کې د پاکستانی جیو ټلویزیون خبریال عمر اجاز د دې پیښې په اړه وویل:
من چې د پیښې ځای ته لاړو نو خلکو په یو مړی تشدد کولو، بیا لږه شیبه پس دغو خلکو هغه مړی ته اور واچولو. خلکو لاره بنده کړې وه او هلته یوې کارخانې کې دننه یې هر څه ماتول او نږدې ولاړ ګاډی یې سوځول. هلته بیا پولیس راغلو او خلکو سره یې مذاکرات کول. موږ ته دغه کسان وویل چې د کس په کارخانه کې دننه مذهب سپکاوی کړی و او یو داسې پوسټر یې شلولی و چې په هغې مذهبي کلمې لیکل شوی وې. نو ړومبی دا کس په کارخانه کې دننه په وهلو مړ کړی و، بیا یې د هغې مړی د کارخانې نه بهر په سړک راښکلو.
پولیسو د دغه کس شناخت د پریانتا کومارا په نامه کړی او زیاتوي چې تعلق یې د سریلانکا سره وو او په سیالکوټ کې د تیرو شپږو کالونه ژوند کوو. په سیالکوټ کې د پاکستان د ډان ورځپاڼې د خبریال عمران صادق لخوا مشال ریډیو ته په یو استولې شوي ویډیو کې دوه کسان چې ځان د محمد طلحه او فرحان په نامه معرفي کوي وایي چې دوی په دغه راجکو کارخانه کې کار کوي او د دسمبر د درېیمې په سهار چې کله کارخانې ته راغله نو د کارخانې منیجر پریانتا کومارا هلته په دیوال لګېدلې یو پوسټر چې پرې د امام حسین علیه السلام نامه لیکلې شوې وه دې کس وشلولو او کچردان ته وغورځولو او دې دواړو دا کس ووهلو او مړ یې کړو. دا تفصیل د نیول شوي کس فرحان دی سره په ویډیو کې ولاړ محمد طلحه بیانوي.
په دیوال لګېدلی پوسټر لبیک یا حسین لیکل شوی وو، نو دې کس دا پوسټر وشلولو او کچردان ته واچولو. مو خپل مشر فورمن ته وویل چې دا یې غلط کار وکړو، نو بیا دغه کس وتښتېد او خپل دفتر کې ځان بند کړ. بیا مو ټول کاریګر راغون شو او دا کس مو ذلیل او خوار کړ او دوزخ ته مو رسولو.
د دسمبر په درېیمه د مذهبي هم اهنګۍ او ورورولۍ لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار علامه طاهر شرفي د دې پیښې غندنه وکړه او دا یې د اسلامي تعلیماتو پر ضد عمل وبللو.
دا څه چې په سیالکوټ کې وسول او یو سریلنکن منیجر څنګه په وحشیانه طریقه ووژل سو، دا د اسلامي قرآني تعلیماتو او د محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت پر ضد عمل دی. زموږ هر څه د پیغمبر پر ناموس او عزت قربان سه. خو که څوک مجرم هم دی نو په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون موجود دی. داسې کس باید قانون او عدالت حواله کړل سي، نه چې هغه کس په وحشانه طریقه اول ووژل سو او بیا مړی وسوځول سو. دا وحشت دی او د دې عمل د اسلامي تعلیماتو سره هیڅ تعلق نسته.
د دسمبر په درېیمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیالکوټ ضلع ډیپټي کمشنر طاهر فاروق وویل چې په سیمه کې حالات عادي شوي دي. دغه کارخانه بند کړل شوې ده او د ذمہوارو پر ضد کاروایی روانه ده. په اسلام آباد کې د سریلنکا د سفارت لخوا په یو ټویټر پیغام کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د دې پیښې د غندنې ستاینه شوې. د واکمن تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نواز تحریک لبیک پاکستان په شمول یو شمیر سیاسي مدني او مذهبي ګوندونو او د بخښنې نړیوال سازمان دا پیښه په سختو ټکو غندلې او ذمہوارو ته د سزا غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خپرونې په 2000 او 2000 9000 4000 ولس زرا 900 او 15000 9 موندل شي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه کېږي. ورزو لند خبرونه له اسد الله لودین او ورو تر غو ورسته بیا د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهیروي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې سږ کال په افغانستان کې ولکه افغانان په کور دننه له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. ښاغلي بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه، خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري. په اروپای ټولنه کې بیا د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د تیرو 15 کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره چې د اروپای ټولنې په 200 غړو هیوادونو او د غراز ناروی او سویس کې د کډوالو ارقام ثبتوي پرون وویل چې تر دې دمه 1,200 کسانو په اروپا کې سکل د پناه غوښتنه کړې ده. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کرملن یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون ویل چې د دې آنلاین سرمشریز لپاره پر راتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې، خو مسکو ګوري چې واشنگتن به یې کله تایید کړي. د امریکا ولسمشر وایي پر هغه طرحه کار روان دی چې لمخې به د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی. فرانسې پر متحده عربي اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان دا مني چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت له پلوه خورا چټکه ده، خو له نړیوالو غواړي چې د ورخطایۍ پر ځای ورته چمتو شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
بعض خلکو شکایتونه کړو چې دا بوټي بارني وادو ته کاچاکیږي. وزارت ته طرف اوس د بوټي پرې کولو باندې بندیز ولګېدی.
په یو بل لاپور کې به واوري چې په 400 د موتادو میرمنو نوي زیږېدلې ماشومان د اوتیزم په ناروغۍ اخته وي.
ان رقم مادرات
هغه میندې چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدواره نشي.
دا چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دیني مدرسو کې د احتیاط کچه ټیټه ده، په دې اړه مو د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې ده.
لله الحمد هیڅ نوع اشاره دې خواته نه ده شوې چې په مدرسه کې د مخدره موادو احتیاط وجود ولري.
د معروف په نوم یو معتاد وایي چې نشه مې لومړی د جنسي تقویه لپاره پیل کړه.
نشه مې چې په وخت په پوزه اوله ماسته غوندې نه ماستی غوندې و تاسو په پیمینه چې له بس جات شو نو ستوم د سینې شګو چې په خاط زار آرام کوم بس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د جمیل خزه ولی ل خپل میړه سره د سند پر سر جنجال کوي.
و سره څه خبره ده؟
دزمکه قواله می لټه ولا باندې پیدا میکړه.
دای کی خیل کی قواله ته پکوي.
د زراعت وزارت وایي خلکو دوی ته شکایت کړی چې په ځینو ولایتونو کې خلک د غرونو په لمنو کې د عمان بوټي پرې کوي او بیا یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي. له همدې امله دوی د دې بوټي پرې کول منع کړي دي. د هغو ولایتونو اوسیدونکو چې هلته عمان بوټي راشنه کیږي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې مافیایي ډلو له عمان بوټي څخه د ښیښي او هیروینو په جوړولو کې کار اخلي. له همدې امله په افغانستان کې د هیروینو او ښیښي نشه ډیره سوې ده. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
ومان یا بندک یو واشه بوټی دی چې په فراه، بادغیس، غور او غزنی ولایتونو کې د غرو په نمونه کې راشنه کیږي. له دې بوټي څخه پخوا په دودیز یا یوناني طبابت کې کار اخیستل کېده، خو په وروستیو دریو کالو کې مافیایي ډلو دا بوټي له خلکو څخه رانیول، بیا به یې د ځانګړې دستګاه په وسیله پروسس کول او افیدرا یا افیدرین به یې ځین جوړول. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي افیدرا یو ډول خالص مواد دی چې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې د کیمیاوي موادو یا پریکرسر کار ځنې اخیستل کېږي. په دې اړه د فراه او غزنی ولایتونو دوو اوسېدونکو ګل آغا او سلطان آزادي راډیو ته وویل:
او مان چې دا یو قسم خاشه ده، په دې غرنیو سیمو کې ده. نو دا خاشه چې دا خاشه راوړي بیا ته ماشینوي، چې ماشینې کړه بیا وروسته لیپ ورته وایي، بیا هغه ځینې باسي، آیا چې ځینې وایسته وروسته بیا چې بیا شیشه ځینې جوړوي. دا په هر موسم کې شته، بیا خصوصاً د پسرلي په ټیم کې، خو نو بیا ډېره دوی دا خاشې چې دي شنې کېږي.
خلک ځي د هلته، نو دا بیا هلته دا خاشې یو ځای کې بیا په موټرو کې رایي، بیا نو هغه چې راوړه بیا دستکاو ته بیا د دو څخه شیشه جوړېږي. شیشه خو نو هماغه ده چې ضرري شی دی نه. اسلامي عمارت په دغه څو ورځو کې د دغو د بندېدو اعلان هم کړی.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنې او څارنې ګروپ یو راپور کې چې په 1999 شمسي کال کې خپور شو، طالبان په دې تورن سوي وو چې د نشي موادو د کارخانو مدیریت کوي او د نشي موادو په جوړولو کې له عمان بوټي څخه کار اخلي. خو هغه مهال طالبانو د نشي موادو په جوړولو کې لاس درلودل رد کړي وه. په هغه راپور کې راغلي وه هغه شیشه چې عمان بوټي پکې کار شوي په فراه بادغیس ولایتونو کې جوړېږي. د دې شیشې په سلو کې شپېته په افغانستان کې مصرفېږي او پاتې د مافیایي ډلو په همکارۍ ایران، استرالیا، منځنۍ آسیا، افریقایي او خلیجي هیوادونو ته قاچاق کېږي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت ویان مصباح الدین مستعین بې له دې چې د نشي موادو په جوړولو کې عمان بوټي ته اشاره وکړي وایي چې د عمان بوټي ریبل د خلکو د شکایتونو په اساس منع کړي دي.
بعضې خلکو شکایتونه کړي وو چې دا بوټي بهرني هیوادو ته قاچاق کېږي. وزارت ته طرفه سو د بوټي پرې کولو باندې بندیز ولګېدی او د هغه نه وروسته به تحقیق کېږي. او دا بوټي چې په کومو دواوو کې استعمالېږي نو بیا به د هغه دواوو د شرکتو سره رابطې کېږي او دې ته به یو سمه طریقه به ورته جوړېږي.
د عمان د بوټي پر پرې کولو په داسې حال کې بندیز لګول کېږي چې د طالبانو حکومت تازه له یو شرکت سره تړون کړی دی. د دې تړون له مخې به د شرکت لپاره د افغانستان په 1500 جربو ځمکو کې بانک کرل کېږي او بیا به له دې کښت څخه لاسته راغلي بانک په درملو کې کارول کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
آیا پوهیدل است چې د معتادینو درملنه په کومو لارو چارو کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګلشن صافی خبرې واورو.
په افغانستان کې د معتاد اشخاصو تداوی په 15 ډوله صورت نیسي. د چاغې یوې هم بسترتمن ده چې دغه تداوی په کور په کور باندې البته موږ مخکې وړو. هغه کسان چې په نشې توکو اخته دي، البته هغه ښځې او هغه ماشومان چې په دغه مواد اخته دي، موږ کولی شو چې اوسه په کور کې دا برنامې مخکې وي سو مواد ورباندې ترک کړو. تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې موږ دا افراد تداوی ته اماده کوو. پاتې دوه درې میاشتې نه په خپلو کورونو کې البته تداوی لاندې نیسو او درملنې کوو ورته. او دویمه نوع تداوی چې د تداوی خودی دا یا صرف ترتمن ده چې متعددین په روغت کسان په خپل ځان آماده کړي تداوی ته دی په خپل حاضرۍ کې چې مواد تر کامل د خوانه دي، کورنۍ د خوانه دي، اجتماع د خوانه، په دې باندې هیڅ نه وکم فشار نه، حتی هیڅ وګربانڅو نه پوهیږي چې دی مواد تر کړی دي. کوم ادویه چې دی ته لازم یې غو ته ورکو چون ته اتیا فیصد د موږ رواني کار دی سره کو دی او ذهن نه او جسمن آماده دي تکو چې باید مواد تر کړي. او دریمه تداوی البته ریزیدنشن تداوی دی، داخل بستر یا تداویانی چې په داخل بستر کې شاملېږي. نو څلورم نوی چې ده هغه کول تراپی ده، یا د یخو اوبو په ذریعه باندې تداوی ده چې دې ته عباران وهلې فیل مرغه یو اصطلاح کې افراد اشخاص چې معتاد دي په مواد مخدر باندې اخته شوي دي اوبو په ذریعه باندې تداوی کوي. یو مشخص ترونه دی د پاره دي چې په هغه کې به دی سره مشورې ورکول کېږي، دی ذهن آماده کېږي او کله چې دی باندې هغه خماري حالت راځي، د مواد د استفادې حالت راځي، په دی باندې یخ اوبو راشي، هغه خماري له دی اوبو زریه د دیونه لري کیږي. او پنځم چې دا اوکو پنچار د یادې ستنه وهلې په زریه باندې چې دا په افغانستان کې رایج نه ده، په خارجي مملکتونو کې دینه استفاده کیږي. دا دغه نغدي چې مثلا یو موټر کله چې واج ځان تداوی کې ستنه بنزان نه وایي او درګونه وردونه سوریکې د ستنه په زریه باندې مواد توباس یم چې دا البته په افغانستان کې رایج نه ده.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په امریکا کې یو نوی څېړنه ښیي هغه میرمنې چې د چرسو نشه کوي د هغوی ماشومان د مور په ګېډه کې په ژور خفګان رواني فشار او اوتیزم ناروغیو اخته کیږي. په دې څېړنه کې دا هم راغلی چې د چرسي مور په ماشومانو کې د چرسو ناوړه اثرات انداچې له دریو څخه نیولې بیا تر شپږو کلونو پورې هم پاتې کیږي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي چې دوی هم له دغه ډول پیښو سره مخ شوي او اندا چې نوي زیږېدلې معتاد ماشومان یې هم لیدلي دي. په دې اړه ستاسې پام زموږ د همکار راپور ته راړو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې پر 322 امیدوارو میندو ترسره شوې ده ښیي چې د 400 نشه ښځو ته د ژور خفګان ناروغي پیدا کوي. د هغوی نوی زیږیدلی ماشوم به هم په ژور خفګان اخته او د دې ترڅنګ به جنجالي او غلمغالي هم وي. دا څېړنه ښیي چې 400 مور په ګېډه کې ماشوم ته هم زیان رسوي. د دغه ډول نشه یي میندو نوي زیږیدلي ماشومان هم ډیری د اوتیزم په ناروغي اخته وي. د خزینه متادینو د درملنې روغتون ډاکټر فوزیه وای هغه خزه چې د چرسو نشه کوي د نورو متادو خزو په پرتله ډیری روغتیايي ستونزې لري.
پاینټ خانم بوت کړه
مختل کلیوالو سیمو څخه 15 خزې راغلي چې تازه ودونه کړي وو. دوی د چرسو نشه کوله ځکه چې د کور نورو غړي هم همدا نشه کوله. د درملنې پر مهال دوی د زهر ایستلو پړاو تر هغه متادینو ډیر خراب و چې د هیروینو تریاکو خیخي او کریستالو نشه کوله.
په دې څېړنه کې ویل شوی چې ډیری میندې له ژور خفګان او رواني فشار سره د تېښتې لپاره د چرسو نشو ته مخه کوي. خو دوی نه پوهیږي چې د چرسو نشه نه یوازې دا چې دا درد نه دوا کوي بلکې د اعصابو سیستم یې کمزوری کوي او د دې ترڅنګ نسایي او ولادي ناروغي هم ورته پیدا کوي. د ښځینه متادینو د یو سلبستریز روغتون مرستیاله ډاکټر فریمان وایي دوی ته چې کومې ښځې ورځي ډیری دغه ډول ناروغي لري ځکه نو دوی مجبور دي چې هم د مور او هم د بچي درملنه وکړي.
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي هلته د مور په خوړو ژوند کوي. ښکاره خبره ده څه شی چې مور خوري د دې له لارې ماشوم ته هم رسیږي. کله چې یوه امیدواره ښځه رواني فشار او ژور خفګان ولري کله چې ماشوم وزېږي هغه هم دغه ډول ستونزې لري. موږ دغه ډول امیدواره ناروغانې درلودې. کله چې ماشومان وزېږېدل ماشومان ډېر نارامه وو چې بیا یې موږ د درملو په وسیله درملنه وکړه.
هغه کارپوهان چې دا څېړنه یې کړې وای د چرسو په اړه د میندو غلطه انګیزه او کاذبه خوشبیني د دې سبب شوې چې دوی په چرسو معتاد شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار دا توصیه هم کوي چې باید هغه میندې بیخي امیدواره نشي چې په چرسو معتاد وي.
هغه میندې چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدواره نشي. خو بیا هم که امیدواره کېږي باید کوښښ وکړي چې د نشهیي موادو اندازه کمه کړي او په پرله پسې ډول رواني او معتادینو د درملنې له متخصص سره مشوره وکړي. هغوی به داسې درمل ورکړي چې لږ تر لږه ماشوم ته یې د زهري موادو د انتقال مخه ونیول شي.
که څه هم په افغانستان کې د هغو ښځینه معتادینو کره شمېر نه دی څرګند چې د چرسو نشه کوي خو د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته د ورغلي او معتادینو څخه څرګندېږي چې په کلیوالي او ښاري سیمو کې د چرسو د نشو له ډېروالي سره د ښځینه او چرسیانو شمېر هم ډېر شوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې یوه تازه څېړنه ښیي په چرسو د معتادو مېرمنو نوي زیږېدلي ماشومان د اوتیزم په ناروغۍ اخته وي.
د نشهیي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په دینی مدرسو کې د اعتیاد د کموالي یو لامل د قران او حدیثو پر وړاندې کې د داسې یو نصاب ترتیب دی چې لمخې د اعتیاد کچه راټیټه کړې ده. دا چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د اعتیاد کچه ټیټه ده او څنګه کولای شو چې دا تجربه په نورو تعلیمي او تحصیلي مرکزونو کې هم عملي کړو، په دې اړه مو په کابل کې د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې. او په پیل کې مو په دینی مدرسو کې د نشې موادو د استعمال په اړه پوښتلی دی.
په دې اړه متاسفانه تر اوسه پورې میدانی تحقیق په خصوصي عمرسي مدرسو کې نه دی شوی چې د هغه په اساس سړی موثق ارقام ورکړي. ولیکم طبق تعامل گزارشات یا نظارتونه چې موږ د مدرسو ځینې لرو د هغو د ارقامو په اساس باندې لله الحمد هیڅ نوع اشاره دې خواته نه ده شوې چې په مدرسه کې دې د مخدره موادو اعتیاد وجود ولري.
د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دیني مدرسو کې د اعتیاد کچه ټیټه ده؟
په مدرسو کې د مخدره موادو د موجودیت کمښت ډېر عمده سبب د مدرسو نصاب دی. بل په مدرسه کې استاد د شاګرد سره په ډېر علاقمندۍ ارتباط لري، د پلار او د زوی غونې روابط ساتي. هر استاد د خپل د شاګرد مقابل کې یو خاص مسؤلیت احساس لري، چون په مدارسو کې تربیتي سیستم باندې په معنویاتو باندې ډېر کار کېږي. بل متعلم کم فرصت د بې ځایه ګشتو ګزار لري. که تاسو توجه ورته وکړئ، موږ په مدارسو کې یو رسمي ټایم د تدریس لرو، بیا موږ د مذاکرې په نامه یو بل هغه لرو چې بیا حلقه حلقه شاګردان راټولېږي او یو کتاب خپل منځو کې تکراري درس زده کوي چې دا هم ډېر وخت نیسي. بل اکثر مدرسو کې د آزاد مطالعې لپاره هم الحمدلله دا شی اوس ورځ پر ورځ رواجېدو روانه دا شته دی. د منځونو وختونو کې د هلکانو د شاګردانو حضور په مسجد کې دا هم ډېر هغه اثر لري. دا شان انشاءالله خپل اثر په د شاګرد په مثبت تربیت کې چې د هغو ځنیوې د اعتیاد نه لري والی دی لري، چون مدارسو کې د نصاب محوري او اساسي مضامین چې دي، یا د نصاب محور چې دی قرآن حدیث او اسلامي فقه ده. نو قرآن او حدیث او اسلامي فقه د انسانیت د محافظت لپاره او خاصتا په مخدرو مواد باندې ډېر عمیقه او ډېر دقیقه بحثونه لري. دا خپل خاص اثر په دې کې لري چې باید مدارسو کې مخدره مواد استفاده نشي.
څنګه امکان لري چې دا تجربه د زده کړو نورو مرکزونو ته هم انتقال شي؟
زما نظر دا دی چې څومره روابط په مدارسو او مکاتبو پنتنو کې نږدې شي هومره ښه دی. او د روابط نږدې کولو لپاره موږ مختلفو طریقو نه استفاده کولی شو. مشترکه مسابقات جوړولی شو، که هغه علمي مسابقات وي، که هغه د فرهنګي مسابقات وي، که هغه ورزشي مسابقات وي. موږ همدارنګه مشترکه سیمینارونه جوړولی شو، موږ مشترکه سمپوزیمونه نیولی شو، موږ علمي سفرونه تدویرولی شو. مکتب شاګرد مدرسې ته راشي، د مدرسې شاګرد مکتب ته لاړ شي، استادان سره لاړ راشي، پوهنتونونو ته لاړ شي. نو په مختلف وسیلو باندې کېدای شي چې دا روابط سره نږدې کړو.
د مدرسو طالبان تل طالبان نه وي، دوی وروسته د جماعتونو ملا امامان، خطیبان، مبلغین او استادان کېږي. که د مدرسې په نصاب کې د نشه یي موادو په اړه خاص مضمون نه وي، دوی به خلک څنګه پوه کړي؟
زما وړاندیز دا دی چې موږ په مدارسو کې د اول نه د دو د انواع او د شناخت لپاره کار وکړو. نو علما به تیار په یو روښانه ذهن باندې راغلی وي، د خپل د مسولیت په آغاز کې د صحیح مبارزه وکړي. اوس وګورئ، تاسو په اسلامي فقه کې د شراب او د هغه د انواع باندې ډېر بحث شته، ځکه د پخوانۍ پدیده په ټولنه کې وجود درلود. نو علما په اوس ټولنه کې په هغه باندې ډېر ښه بحث کوي. ولې د مخدره مواد سره چون آشنایي کمه ده، نو بنا د آشنایي د کمښت په وجه باندې بیا ډېر مؤثره نه واقع کیږي. نو زما پیشنهاد دا دی چې ښه دی زیرک مؤسسات مرتبطه سیمینارونه ونیسي او د ځوان نسل طلبه او د استادانو د آگاهۍ دپاره برنامې ولري.
طبي ډاکټران وایي چې اوس داسې نشه یي مواد جوړ سوي او ځوانان په اخته سوي چې زیان یې تر شرابو ډېر دی، خو ملایان یوازې د شرابو پر حراموالي او زیانونو بحث کوي، ځکه خو په ټولنه کې د شرابو معتادین کم او نورو نشه یي موادو معتادین ډېر دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
زما خپل فهم دا دی، چون هغو کې موږ په اسلامي فقه کې ډېر بحثونه لرو، موږ د نصاب او د درس او د زده کړې په وخت کې ډېر څه ترې لوستي. ولې مخدره مواد دا نوي انواع چې دي د ورځ په ورځ نوي تولیدېږي، نو دوی پکې شناخت نه لري. نو بنان د مبارزې قوت او ضعف یو سبب دا کېدلی شي. بل بدبختانه پدیده په ټولنه کې رواج شي، هغه ستا ایسته ډېر خلک پرې معتاد شوي، پس ته د ټولنې علما پرې باندې خبر شي، هغې بیا مبارزه شروع. زما پیشنهاد دا دی چې خپله داخل د مدارسو کې د برنامه باندې کار وشي، مختلف نوع برنامې ورته هغه شي، د څو شناخت د مبارزې روشونه او د معتاد د نجات دپاره ښې آسانې طریقې چې علما پکې ډېر مؤثره واقع شي، نو دا وشي، دا به ډېر ښه وي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په مرکه کې مو واورېدل چې دیني عالمان وایي د دیني مدرسو نصاب د نشو مخه نیولې ده.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطر یې وارده. د لوګر ولایت 15 کلن معروف په 15 کلنۍ کې نشه پیل کړه او له 60 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په وړکتوب کې مې واده وکړ، د نا اهلو انډیوالانو په مشوره مې د جنسي تقویې لپاره نشو ته مخه کړه. معروف زیاتوي چې دوه کوره او ځمکې مې خرڅې کړي او پیسې یې په نشو راڅخه ولاړې. دا چې معروف د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشه خو داسې مې شروع کړه چې ما مخکې چې نوه ښځه کړې وه، د نشه مې چې مې کړې وه شپې خانهدالي رې پاتې ودرې، خانهداري داسې کېږي، هغسې کېږي، بس په دې باندې اغوخته یم. بس دا 40 کاله کېږي، 20 کاله کېږي چې د نشه باندې اغوخته یم. اول چارسا میں شروع ہوا، کبھی اپین باندھنے میں شروع ہوا، کبھی آپ پاؤڈر باندھے ہوئے، اس پہ شیشہ باندھا ہوا. نشہ میں چھپا ہوا کپو سے اول مست تھا، خوندے جیسے مستی وہ خوندے ہو، پاس تب پو پیوی نے چلے بس جٹ سو نوز تم دس نشہ کہو چھپا زان آرام کہو، بس دا نشہ اس دم دس ادا چھو زان دم زان آرام کی نور نشہ نکو جس نشہ چھنے کہو پاس حالات خرابے کے لکھ اسپائی لکھ چلے ونائی کی گئی کله دې خو مونږ نه کې کله خو هغه رقم پوسې مونږ کې نو ډېره مې ځایب کړه ده پوسې ډېره مې بس خوارکړ ځان مې بېخي خراب کړې ده، حافظه مې بېخي خراب کړه، هېڅ حافظه په یاد مې چې شنه راځي نو چې یو کار وکړم بس سبا ته غمې په یاد نه ده. ورور راته وایي چې مه کوه، خور راته وایي مه کوه، زوی راته وایي مه کوه، تربور راته وایي مه کوه، ټول راته وایي مه کوه، او مونږ دا کار کوو. ډېره کچه مه راز ده لکه د ماشومان شده نه پوست جداکی چې بس در اصل هغه بیا هم آسانه ده خدا د فکر د ننزی بیخی نور کېږي د فکر نه د ورځې درې شه افغانۍ مې مصرف در گزاره ها. خو مقصد هر کار میکول نو چې غلام پر ګیرات الام کول مقصد د نشه او د کور په خرچه مون باسل، یعنی سرپا په هیڅ شي باندې مون نکول. 3000 مې خرڅ کړی در د زوی بوتونه مې خرڅ کړی در، مثلا کور په 400 کې هغه مې خرڅ کړی، یو کور په لوګر کې هغه مې خرڅ کړی، پوسې $2 به سپیم ځکه په نشار کې هغه مې خرڅ کړی، در ټول پوسې په نشه باندې وهلی ده. بله نو سوچ وکړه چې در 40 کاله مې چې درې سوه روپۍ مې د ورځې چې ما نو دا څومره پیسې کېږي؟ داسې ورځې کېږي چې 1500 شپږ سوه 1000 روپۍ وو بعد ورځې مې تېر کړی ده. یو ورځ په مزار کې تېر شوی و، هلته مې مواد خلاص کړه تر کابله پورې چې رسېږم نږدې مړ شوی وم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې د معروف په نوم یو معتاد لومړی د جنسي تقویې لپاره نشه پیل کړه.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل په خپله کوټه کې په یو بکس کې یو سند لټوي. کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووځي، په دې وخت کې یې میرمن راځي او د سند پر سر له جمیل سره جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه، نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري. دادا پیدا شوه، بس کار وشو له خیره.
و سره چه خبره ده؟
دزمکه قواله می لطوله ده ده پیدا میکره
خدای که خیل که قواله چه پکره؟
زمکه می خرچه کره
ده خدای روی تو گوره و سره یه پوره نی در تا گوره و ما زاره در تا گوه ما خمجه که ما خرچه و
نو چه وکم چاره نلارم ده خلکو پورو نرا پانده دی ته نوینه چه هر او رز دروازه را بنده تکوی او خپل پورونه غواری
دستانه شو خوز مستسه و خوراله طولیم زکی دی خرس کره زما سر دی هم خرس کرل کدای و چوچم زکی هم خرس که موش بچه کهو
نو چه وکم ته و چاره را وخیا
تا خوز ما زر پا دی پل ما خرس کره چیز نور پودر نس کهوم او شپاخانیت زم خپل علاج کهوم خوبیر تا آغا تا یا او آغا دی خملللی پودر دی
افتام چمرا پخوانه کسی را پور تکری اوز می پریده دزمک خوان تا دا قواله ورودم که پیسی را کی
او بدبخت زما خاطر که نکوی دا ورو اولادو تا خود وگوره که دام زکر نوی دوی بچه خوری
تا بابا خودای بروزی ورگی لرشل مخمی چه ناوختا کیگی
اوف اوز نوزه دانشه ای خواهد چنگ پوکم بخت می طول دی لیوی خوامی خواهد پوچه دی اولا بلی خواه نیستی ده نپویشم چه نور بلا چه بدی ورزی ووینم الهی تو می زیرا جور که تو خبری چه مور بیل تا بل چوک نلرو
موری دابا چه کهو پلار میم دا سو میشی کیگی چی کورتا ندائی را غلی که آغا پا کور که وی لاغ سر خو پیسیشتا اوز ما مجاویر داکتر تا بیولای وی
لوری تکل پلار لری ستا پلار خو آغا وقت لامر سو چی پا پودر اختا شو پودری پلار کل پلار وی
نپویگا چی پلار بمی اوز چیری بی موری
لا دیوازی آغا وقت کورتا را چی چی دا پودر رانی ولی لپار پیسی نلری تمزه که پیسی پلاز و رغلی نور داغا مرسر نسته چه شاعت ای میرمن او اولادونا پاتا دی موش با بیا غرم اخپل پودر وی
جاویده و جاویده
سخنسه که ولی لدیر کمزوره بیخی شوری دازه سی
نمره خوی ناروغی دومره نوا که دیلاش پیسی مدلو دای اوز بایوالی ناروغی دومره دیری دای لکش شفیقه را اغلا
رایدیو که چه زرمینی خاله پیسی ور کریوی راغلی لوری
هو موری ار اغلا ما
چنگزو زرمینی خاله پیسی در کری
نا رای نکری حقی ویل مو پیسی نلرو
اوف اوز بچکو
زرمینی خاله چون رو بیخیر خزه دا تا دو دوی خانه یو پیسو تا اگورا بیوائی چه پیسی نلرو
غریبانو تا چوک پور هم نور کوی پا خواه خموم چکه دلو ده خلگو و پور را کوا وز بوایی چی پور با ملکوم خواه را ادا که زرمینه خاله خلا روز گوان دیده پا غریبایی که خپلوان هم ده چا پشن نور چی
ای موری پا جاوید سمشوا
جاوید سویا جاوید سویا مور دی قربان سی سترگی رو لیکه جاوید بچایا
موری نبوید نبوری نظر آوازی هم نوری دلگی دادای نبز ملار دای
وی سرای دا خوبر سو خور می سپیرو سو سا گلانه ی زویا چندر از سو لاری
سم آورو را که سنگران لاری
او خدایا خوز ما دزوی پرشتونه لگی پوچنی نوکه خدایا تو خدا ناولی بوچی سمر لوتا نورکه
دا زادی رادیو درنو اوریدون کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونی د شنبه په ورځ د ماسپښین له دوه تر درو بجو له ازادي رادیو څخه پجوندی بڼه خپریږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای سي.
ساعت